څخه ستر فروغ تاسو ستړي مسې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه د یو ساعت لپاره دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو وینا کې د سولې او جګړې د راتلونکي په باب ملت ته معلومات ورکوي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له اجمل تورمان نه خبرونه اوري.
په پام کې دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. او د امریکا ولسمشر سوریې ته د څه باندې 250 پوځي پرسونل د لیکلو پریکړه وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش په وړاندې په جګړه کې د ځایي ځواکونو سره مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په پام کې چې ولسمشر اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریس روښانه کړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي ولسمشر غنی به وسلوالو طالبانو ته په ډاګه ووایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانیستې نه وي. په کابل کې د تیرې سه شنبې ورځې له حملې وروسته د افغانستان حکومت وویل چې د جګړې ځواب په جګړه ورکوي. افغان چارواکو په ډاګه ویلي دي د کابل حمله په پاکستان کې تنظیم شوې وه او ځکه اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله د عملی پورز اسلام آباد خپل سفر فسخ کړ. خاغلی مرتضوی ازادۍ رادیو ته وویل د ملي شورا په ګډه غونډه کې به ولسمشر له نړیوالې ټولنې پر پاکستان د فشار زیاتولو غوښتنه هم وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. میرمن مرکل چې پرون یې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره د جرمني په هانور ښار کې په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې پیغام باید په افغانستان کې د پوځي حضور دوام وي. افغانستان باید په هغه لوري تګ ته دوام ورکړي چې له افغانانو سره د یوې معقولې راتلونکي ژمنه کوي. جرمني چمتو ده چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. موږ د متحدو ایالاتونو منندوی یو چې په افغانستان کې د ستر مسؤلیت منلو ته دوام ورکوي. باور لرم چې طالبانو ته به د نړیوالې ټولنې پیغام دا وي چې افغانستان به بې اثري پرېنښود. میرمن مرکل دا څرګندونه د امریکا، جرمني، بریتانیا، فرانسې او ایټالیا د مشرانو لاغې غونډې یو ورځ مخکې کوي چې نن د تروریزم پر ضد د همکاریو د پراختیا په اړه د بحث لپاره په جرمني کې په پام کې ده. د فاریاب یو شمېر اوسیدونکو او چارواکو پرون د کابل د سه شنبې ورځې د حملې او نورو تروریستي پیښو زخمیانو ته وینه ورکړه. د فاریاب د روغتیا د ریاست چارواکي وایي دا وینه د کابل د حملې او نورو تروریستي پیښو قربانیانو ته اهدا شوې. په کابل کې د تیرې سه شنبې ورځې په خونړۍ حمله کې له 400 زیات کسانو ته مرګ شو بل واخته. د دې مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې هم خلکو د دې پیښې له ټپیانو سره د وینې مرسته وکړه. د ننګرهار چارواکي د وشل شوي سرتیرو له کورنیو سره د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې لپاره د نقدي مرستې خبره کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د ولسمشر له ځانګړي حکم سره سم د کورنیو چارو د وزارت له بودیجې څخه د سلو پولیسو له کورنیو سره د څه باندې 40 میلیونه افغانۍ مرسته وشوه. دا د سرحدي سیمه ایزو او عامه نظم د هغو پولیسو کورنۍ دي چې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوي. بیان زیاتوي چې د دې کورنیو ته مخکې نمرې ورکړل شوی وی او اوس هر کورنۍ ته د ودانۍ د جوړولو لپاره 200,000 افغانۍ ورکول شوی. په بیان کې همدارس د والی سلیم خان کندوزی د هغې شمنې یادونه شوی چې د وژل شویو 1500 یتیم ماشومانو ته د یو شمیر خلکو په مالی مرسته په خصوصي تعلیمي ادارو کې د زده کړې زمينه برابر کړي. او د کونړ ولایت چارواکي په شلتن ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د یوې نوې پیښې خبر ورکوي. له دې سره په کونړ کې د پولیو د تایید شویو پیښو شمېر 4 ته ورسید. د کونړ د روغتیا رئیس احسان الله فضلی ازادۍ رادیو ته وویل چې دا نوې پیښه د ونډ په نوم د ډیوران پر کرخه په یو پرتک کلي کې موندل شوې. ښاغلي فضلی زیاته کړه دا د کونړ یوه نامه سیمه ده چې په تیرو 2 کلونو کې د پولیو واکسین نه دی پکې شوی. ازادي او دا هم څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر سوریې ته د څه باندې 250 پوځي پرسونل د لیږلو پریکړه وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش په وړاندې په جګړه کې له ځايي ځواکونو سره مرسته وکړي. امریکایي چارواکي وایي بارک اوباما به نن په جرمني کې د خپل بهرني سفر په پای کې د وینا پر مهال خپل دغه پریکړه رسمن اعلان کړي. په سعودي عربستان، برېټانیا او جرمني کې له رهبرانو سره د په خبرو کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې موضوع شامل او په دې اقدام سره به په جګړه ځپړي سوریه کې د امریکا حضور نور هم زیات شي. د امریکا د ځنګړو عملیاتو 50 پوځیان نمخ کې په سوریه کې فعالیت لري. دا لا څرګند نه ده چې دغه تازه دمي 250 اضافي پرسونل د ځنګړو ځواکونو اړوندي که څنګه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې ده چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه به یوازې هغه مهال لري شي چې مسکو په اوکراین کې د جګړو د ختمولو په مقصد د لاستیک شوې موافقې عملي کول پیل کړي. اوباما پرون له انګیلا مرکل سره د جرمني په هانور ښار کې له کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونه وکړي.
Can and should only be lifted.
د روسیې لګول شوی بندیزونه باید یوازې هغه مهال لري شي چې روسیا هغه ژمنې په بشپړ ډول په عمل کې پلي کړي چې د منس په موافقه کې کړې وي. میرمن مرکل وویل چې په اوکراین کې د دولتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمن اوربان چې 2015 کال په فبروري میاشت کې په منس کې لاستیک شوی او ثابت پاتې نه شو. ولسمشر اوباما د امریکا او اروپایي ټولنې ترمن د یوې نوې تجارتي تړون په اړه د خبرو او همدارنګه له اروپایي مشرانو سره په مهمه غونډه کې چې نن په پام کې د جرمني ته رسیدلې. هلندي چارواکي وایي چې د دې هیواد یو نامتو خبریاله په ترکیه کې د پولیسو لخوا نیول شوې ده. نږدې وونه مخکې د هالندۍ ژورنالیست د ترکیې پر ولسمشر رجب طیب اردوغان په هغه مطلب کې چې د خپل ټویټر پانه کې خبر کړ انتقاد کړو. د هالند بارنیو چارو د وزارت ویان پرون وویل هالندۍ چارواکي له ترکی رول اصله هالندۍ خبریالې ایبرو عمر سره په تماس کې دي. میرمن عمر پرون پر خپل ټویټر پانه کې ولیکل پولیسو دا د ترکیې په لویدیز ښار کو سادا سی کې په خپل کور کې ونیولا او بندي کړه. نوموړي همدارز لیکلي دي چې پرونی محکمې ته بوتله او وسله توقیت څخه خلاص شوی خو له ترکیې د وتلو اجازه نه لري. ایبرو عمر په دې وروستیو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په اړه یو انتقادي مطلب لیکلی او چې بشپړ متن په لاندی ورځپاڼه مترو کې خپور شو، خو ځینې برخې د دې پر خپل ټویټر پاڼه هم پر لیکه کړې وي. او زرګونه خلک پرون د مالداویا د پلازمینې کې شینوف په واټونو کې مظاهره وکړه او د حکومت د استعفا او له وخته د مخکې انتخاباتو غوښتنه وکړه. په کشینوف کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې له حکومتي ودانیو پولیس چار چاپیره راته و او چارواکو ویل د دې کار هدف د امن نظم ساتل و. اعتراض کوونکو تور ولګاوه چې د مالداویا حکومت د پانګوالو د یوې کړۍ تر ولکې لاندې او همدا ډله سیاسي پریکړې کوي. د پخواني شوروي په دې غړي هیواد کې له تیر یو کال راهیسې سخت سیاسي بحران پیل شوی دی. د مالداویا پارلمان تیره میاشت اعلان وکړ چې د اکتوبر په 13 نیټه به انتخابات ترسره کړي. دا به له 2001 کال راهیسې په مالداویا کې لومړی انتخابات وي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسی آزادی رادیو تا واجی است. ولس مشر نن په یو وینا کې د سولې او جګړې د راتلونکي په باب ملت ته معلومات ورکوي.
طالبان بهتر اوس که نشست های چهار جانبه و فرصت هایی که برایشان داده شده بود استفاده میکرد.
د کورونا چارو پخوانی وزیر علی احمد جلالی مو د ولس مشر د نننۍ وینا په اړه پوښتلی.
باید دی دولت در طول و عناصر و در قدرت استفاده و چی پیدای شرایط بکنید. افغانستان و نایلام شوی جنگی سر مخامه.
در افغان زنان و مدنی بهیر لحکومت و غرشل چی در سوال پا مسئله که در پاکستان پا پلمو خطا نسی.
هر چی برزر چی کیدای شی در یواد نور و سیاسین و سر پشاریکا در یوی بلی لاری او نوی آینکو رسول میکانیزم سر ورگاو.
در پکتیا معاصلان پا پانتون که در امکاناتو لکموال شکایت لری.
ما پانتون ده باید مجهز وسایل ولري لکه پروجیکټرونه، کمپیوټرونه او داسې نور.
د امریکا ولسمشر له اروپایي مشرانو سره د تروریزم پر ضد پر مبارزه خبري کوي. نور مطالب هم لرو. د ورکو ایزنه د لټي پروګرام په دویمه نیمه کې واوري. په پام کې دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست سرچینې وایي چې ولسمشر به له ملي شورا سره په ګډه غونډه کې څرګنده کړي چې د سولې فرصت به د تل لپاره نه وي. ښاغلی غنی د غرض د سیمې د هغو هیوادونو په وړاندې چې حکومت تل د وسلوالو طالبانو ملاتړې بللی دي خپل دریز روښانه کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی به د ملي شورا غړو ته په خپله مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړي. د جمهوری ریاست د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په وینا په کابل کې د ملي امنیت پر یو ریاست د سه شنبې ورځې له حملې وروسته روښانه شوه چې طالبان د سولې خبرو ته لیوال نه دي، نو ځکه د ده په وینا د افغانستان خلک له حکومت څخه تمه لري چې د سولې او جګړې په برخه کې خپل دریز روښانه کړي. ښاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی به طالبانو ته په ډاګه ووایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانیستې نه وي.
حکومت افغانستان برای طالبان فرصت های زیاد را داد.
د افغانستان حکومت طالبانو ته ډیر فرصتونه ورکړل او طالبانو له دې فرصتونو څخه باید کار اخیستای وای. د سولې دروازې به تل د طالبانو لپاره پرانیستې نه وي. ښه به وای چې طالبانو له څلور اړخیزو غونډو او نورو فرصتونو څخه کار اخیستای وای، خو نن موږ له طالبانو سره عملا د جګړې په حال کې یو. ولسمشر به د ملت له استازو سره د جګړې د نن او سبا شرایط شریک کړي. د کابل له خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل پوځي عملیات پراخ کړل او د راپورونو له مخې ولسمشر ټولو والیانو ته امر کړی چې د وسلوالو طالبانو پر ضد قاطع اقدامات وکړي. چارواکو له دې حملې یوه ورځ وروسته په ډاګه وویل چې د جګړې ځواب به په جګړه ورکوي. افغان حکومت په څرګنده وایي چې د سه شنبه حمله په پاکستان کې تنظیم شوې و او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د حملې په ورځ اسلام آباد ته خپل سفر هم ځکه فسخه کړ. ښاغلی مرتضوی وایي د ملي شورا په ګډه غونډه کې به ولسمشر له نړیوالې ټولنې پر پاکستان د فشار د زیاتولو غوښتنه وکړي. ولسمشر به په سیمه کې د تروریزم د پیچلي حالت په اړه خبرې وکړي او وینا به یې د سیمې او له سیمې د بهر هیوادونو لپاره یو څرګند پیغام ولري. د ولسمشر هیله د نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې د سیمې پر هغو هیوادونو چې تروریستانو ته پټنځایونه ورکوي فشار راوړي. خو تاسو خبر یاست چې د سه شنبې ورځې له پیښې وروسته ډاکټر عبدالله عبدالله اسلام آباد ته خپل سفر فسخه کړ او دا ښایي چې له پاکستان سره زموږ اړیکې په ښه حالت کې نه دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د دې سازمان له امنیت شورا څخه غوښتنه وکړه چې د تروریستي ډلو د هغو ملاتړ کوونکو پر ضد چې د طالبانو مشران یې ساتلي او هغو ته پټنځایونه ورکوي اقدام وکړي. دا پاکستان ته تقریبا مستقیمه اشاره ده، خو اسلام آباد تل ویلي چې د هیڅ تروریستي ډلې ملاتړ نه کوي او ټینګار کوي چې پاکستان خپله د تروریزم قربانی دی. د کابل د حملې په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته په یو پیغام کې دا حمله وغندله، خو په سبا یې د افغان حکومت ویندویانو وویل چې پاکستان باید هغه ژمنې عملي کړي چې په څلور اړخیزه غونډه کې یې کړې وې.
په راپور کې مو وردل چې ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریز روښانه کړي. جمهوری ریاست وایي ولسمشر غنی به طالبانو ته په ډاګه ووایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانیستې نه وي. چارواکو په کابل کې د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته په ډاګه وویل چې له دې وروسته به د جګړې ځواب په جګړه ورکوي. تمه ده چې ولسمشر به په خپله نننۍ وینا کې له نړیوالې ټولنې څخه هم پر پاکستان د فشار د زیاتولو غوښتنه وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت د دې اقداماتو لپاره په هیواد کې دننه او بهر امکانات لري. په دې اړه احمد تکل د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د واشنگټن د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړې. ښاغلي جلالي د مرکې په پیل کې وایي
په دغه شرایطو کې ډېر ښه خبره ده چې ولسمشر د افغانستان له پارلمان سره خبرې کوي، د هغو سره په مشوره سره یو تصمیم نیسي، ملي تصمیم. دا قانوني اساسي هم دا غوښتنه کوي. او له بلې خوا باید دا ووایو چې په افغانستان کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید د دولت د ټولو عناصرو د قدرت نه استفاده وشي. په دغه شرایطو کې افغانستان له یو نااعلان شوي جګړې سره مخامخ. د ملت یووالی، د حکومت او د خلکو یووالی تر ټولو مهم دی، ځکه چې دغه شرایط داسې شرایط رامنځته کړي ده
چې د دولت د قواو د استعمال لپاره موثر کړو.
جلالي صاحب وبخه، حکومت خو په تیرو څو کلونو کې هم هڅه کړې ده چې خپل دغه امکاناتونه ظاهرا د سیخکاری چې غواړي استفاده وکړي. کوم خاص څشته حکومت چې لاغنه تر اوسه پورې استفاده نه یې کړې او پس له دې استفاده ترې وکړي؟
پلان به دولت پخپل لري، مګر مهمه خبره دا ده چې اوس شرایط بدل شوي. د سوری ټول حل ځلی شوي، هغه تقریبا د ستونزو سره مخامخ شوي. پاکستان تر اوسه دغه تعهد چې کړی و هغه نه دی عملي کړی. پاکستان په دې کې شک نشته چې اوس د تروریسم نه د یو خارجي پالیسي د وسطې په اسکاله د افغانستان په ضد اخلي، د هند په ضد اخلي. ګومان کوم داسې وخت راستنی شي په ډیپلوماتیک لحاظ افغانستان د خبره نړیواله څرګنده کړي. پاکستان که دا کار کوي، نو په تدریج سره، یعنی تقریبا په قاطع ډول سره، زه وایم په قاطع ډول سره، د هغو هېوادو په چوکاټ کې راځي چې د تروریزم نوعیه کوي. که چېرته ایران باندې تعزیرات وضع کېږي چې له حزب الله سره کومک کوي یا له حماس سره کومک کوي او په لویدیځ کې دا د تروریزم معنا لري، تروریزم سره مرسته معنا لري، ولې پاکستان دا فشار نه راولي چې د هند په ضد هم تروریزم استفاده کوي، د افغانستان په ضد تروریزم استفاده کوي؟
د افغانستان حکومت دا امکانات څومره لري چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي چې د پاکستان په وړاندې دا ډول یو اقدام وکړي؟
یوې دا ډیپلوماټیک حرکت دی چې تلاش باید وسی کې په ټوله نړۍ کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان متحدینو سره. دوهمه ادعا ده چې د افغانستان تړون لري، اقتصادي تړون له هیوادو سره لري، امریکا سره لري، ناتو سره لري. په دغو تړونو کې دا خبره شته چې د افغانستان سره تعهد موجود دی چې تروریزم په مقابل کې مقابله کوي، او د دې سره په ډیپلوماتیک لحاظ دا یو نوې حالت دی، دا نوې د نوې جریان دی چې افغانستان به یې نه استفاده وکړي. دوهمه مسله یې دا ده چې تنها د سولې له لارې خبرې نه حل کیږي، باید په پوځي لحاظ هم افغانستان اقدامات وکړي. دا اقدامات باید شدید طرز اقدامات وي. جګړه باید طالبان ته وړل شي، دا چې د طالبان مقابل کې دریږي او مدافع وکړي. که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم، په خپلې خاورې کنټرول نه لرم، بیا نوغې ودونو دا اجازه لري، دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي. دې هېوادونو هېڅ منطقې کې چې دغه خطر د تروریزم ځان ته یو خطر بولي، دغو سره په ډیپلوماتیک لحاظ باید همکاري وشي. او که چېرته د افغانستان هندوستان دواړه چې د تروریزم نه د پاکستان له خاورې د تروریزم هدف ګرځېدلي دي، یو ځای کار وشي، دا ډېره فایده کوي په سیمه کې.
او دائم کان څومره شته چې ناتو او متحد ایالات د افغانستان د حکومت د غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي؟
دا په تلاشو پورې علي څومره تلاش په دې برخه کې کیږي. او په عین زمان کې باید دا په نظر کې ونیسو چې که افغانستان حکومت او ملت په ګډه سره کار وکړي، فشار په دنیا باندې زیاتېږي. او دا تر اوسه پورې متاسفانه ډېر خلک فکر کوي چې په افغانستان کې حکومت په خپلو کې جنجال لري، په خپلو کې ستونزې لري. ګومان کوم که دغه په یووالي سره، په یو زړه سره، په تفاهم سره دا کار وشي، اثر په دنیا کې راځي. ځکه قوي حکومتونه همیشه د خارجي پالیسي لپاره یو لوی وسیله، یو لوی قوت دی.
د کورونا چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و.
ازادي رادیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې په قلیون چلم د روژه دوه کسانو شمیر په زیاتېدو دی. اکثره په رستورانتونو کې دغه ځوانان دغه خاص چلم څکوي. په دغه چلم کې له ځینو خاصو تنباکو څخه چې د بیلابیلو میوو جوهر لري استفاده کیږي. د افغانستان روغتیا وزارت په 1990 لمریز کال په رستورانتونو او تړلو ځایونو کې د قلیون چلم څکول منع اعلان کړی و. محمد صادق رښتینی تفصیل وړاندې کوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. د دغو ځوانانو شمیر له کله زیات شوی؟
ځلې صاحب، تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. د کلون زیانونو نه خبره ځوانان هر ورځ سلګونه افغانۍ د خپلې روغتیا په زیان سوځي، او د دغو کسانو نیمایي برخه تنکي ځوانان دي چې هر ورځ رستورانتونو ته ځي او د میوې چلم په ناخه په ډېره چې ډېره خطرناکه نشه ده او بیې کوي. د کلون یا د میوې اکثره کوونکي په دې فکر کې دي چې هیڅ زیان نه لري دغه کلون، او د ساتیرۍ لپاره دا کار کوي. خو په کلون د روزو کسانو معتدل داسې دي، داسې حتی رسېدلي دي چې په ورځ کې حتما یو ځل دوی دغه نشه کوي. اکثره معتادین ځوانان خو په شخصي ډول هم چلمونه رانیولي دي او په میله ځایونو کې بې درېغه څکوي. دغه څنګه روغتیا پالان د کلون په وو کې د لوګي د تیرې دوه ځان تر هغه ډیر زیات بولی چې خلګې په اړه ناسم فکر کوي. په نړیوال کچه په تر سره سو چېډون کې ثابت شوی چې د ډک کلون کول د 200 سیګریټ سره برابر دی چې دغه د انسان بدن ته لوژونکو یورانین سره یو ځای نه وزي. په دې اړه دلته موږ د کندهار د روغتیا پالانو سره هم خبرې کړې. د کندهار د عامه روغتیا رئیس احمد الله فیضی وایي چې کیلون تر نورو نشي تیزونو زیات تاواني او ضرر رسوونکي دي. د پرځوانانو ژغ کوي چې له دا ډول نشو څخه لاس واخلي. دا مهال په کندهار کې چې وګوري لسګونه غټه او کوچني رستورانتونه موجود دي چې دغه رستورانتونه ته ځوانان ورځي او په عامه کلون کوي. تر اوسه دولت په دې باره کې کوم بندیز نه دی لګولی.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال رو په کندهار کې. تاسې ازادي راډیو ته غوږیاست چې خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شئ.
خبریاست په ایتالیا کې ساینس پوهانو د کړکیو لپاره د شیشې جوړې کړې چې د لمر انرژي زیرمه کوي. دا شیشې د ایتالیا د لاس الموس د ملي لابراتوار او د میلانو بیکوکو پوهنتون څېړونکو په ګډه جوړې کړې دي. دوی د دغو شیشو په جوړولو کې د کوانتومیټکو یا نقطو له خواصو کار اخیستی دی. کوانتومیټکی هغه نیمه هادي ذرې دي چې نور یا رڼا د څپې په یو مشخص اوږدوالي کې جذب او بیرته نشر کړي. دا شاید د دې ټکنالوژۍ اساس دی چې په هغه کې د لمر وړانګې د کوانتومیټکو په وسیله په نورو وړانګو بدلی شي او دا ټکي پر شیشې خپریږي. کله چې د لمر وړانګې بیا خپریږي د اورسی په کنجونو کې جذب او ذخیره کیږي او حاله په انرژي بدلیږي. که څه هم تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا ټکنالوژي به کله عام کیږي، خو له لمریزې انرژي څخه چې بې ضرر او ارزانه ده د استفادې لور ته یو بل ګام ګڼل کیږي.
د افغان ځوانانو مدني بهیر له حکومت غواړي چې د سولې د پروسې په اړه د نور د پاکستان په پلمو نه خطا کیږي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د سولې د پروسې په اړه د پاکستان په نه همکارۍ د افغانستان ځینې سیاسي کړۍ او د افغان ځوانانو مدني بهیر بې باوره شوی دی. د دې بهیر غړو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یاد بهیر د فعالیت د پیل په غونډه کې وویل چې سوله د هر افغان هیله ده او حکومت د په دې پروسه کې د پاکستان په پلمو نه تیروزي. د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورزنګ سیال وویل چې حکومت د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره یو جدي میکانیزم جوړ کړي.
مغل حمدی صاحب په حکومت غټ کو د سولې طرح غیر عملی ده. کله چې نور د پاکستان په وړ وادو او استاد علي جناب ته په چاپلوسی ونه غلي هر څومره سرچ کیدای شي د یو واد نور سیاسي نو سره په شریکا د یوې بلې لارې او نوې آینه کو د سولې میکانیزم سره ورغاو. په کور د نن هغه کړي چې په سولې کې ځان ته سمي رښتیا خطر احساسوي په جدیت یې په بنوموري پروسه کې مخه ونیسي.
خاغلی سیال دا هم وویل حکومت د خلکو د غوښتنو سره سم د سولې لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. د تاکید وکړ چې حکومت د امریکا سره د امنیتی تړون له موادو څخه سمه ګټه واخلي. دا لومړی ځل نه دی چې د سولې په پروسه کې د پاکستان په نه همکارۍ انتقادونه کیږي، بلکې دا هیواد ډېر ځله په دې پروسه کې په دوه مخي سیاست او د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن شوی دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت چارواکي وایي سیړنې ښیي چې پاکستان تر اوسه د سولې په پروسه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت د پاکستان تعهدات ارزیابي کوي. تر اوسه پورې چې معلومه سوې ده هغه تعهدات چې پاکستان کړي دي متاسفانه دغه تعهداتو په اړه باندې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. تر څو پورې چې پاکستان اقدام دغه تعهداتو په اړه باندې ونه کړي چې په څو اړخیز کمیسیون کې د افغانستان، چین او امریکې سره په ګډه باندې کړي دي پاکستان باندې باور نه شي کېدلی او پاکستان قابل باور نه دی.
سربیره پر دې افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د سیمې په کچه د یوې اجماع په جوړولو سره باید پر پاکستان زور واچول شي چې د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او سم بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. امریکایي ورسپانې سټارز اند سټرایپس په خپل پرنی غنې کې په دې اړه یو لیکنه خبره کړې چې سپینه ماڼۍ په پام کې لري د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د وڅېړنې په ټبرخه خبره کړې. د لیکنې په پیل کې راغلي د اوباما اداره شایي ژر پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې د حملې په باب د کانګرس د یوې څېړنې یوه برخه خپره کړي. د دې څېړنې سری یا پټ فصل په 28 مخونو کې دی. د دغو اسنادو خپرېدل شایي له هغو عمله کوونکو سره د سعودي عربستان ممکنه اړیکې روښانه کړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي دغه اسناد د کانګرس د زیرخانې په یوه خوندي کوټه کې ساتل کیږي. په دې څېړنې کې له ځینو کسانو سره د بهرني ملاتړ د مشخصو سرچینو په باب معلومات شته چې په امریکا کې اوسېدلي او د سپتمبر پر 11مه یې الوتکې تښتولې وې. د الوتکو په 900 تښتونکو کې 15 یې د سعودي عربستان اتباع و. پر امریکا د سپتمبر د 11مې نیټې حملې پر افغانستان د امریکا د حملې سبب سوې. د دغو اسنادو د خبرېدو خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا او د هغه د متحد هیواد سعودي عربستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې سوي دي. له پاکستان خبرېدونکي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په خپل پرونی غنې کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یوه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د جمهوري ریاست د یو مرستیال ویاند خبرې راخیستل سوي چې ویلي دي کابل په ممکن لري په نړیواله صحنه او سیمه کې د پاکستان د منځوي کولو لپاره جدي ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړي. ورځپاڼې د دواخانې نیپال دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي پاکستان لا هم د هغو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې په جګړو کې ښکېل دي. اکسپرس ټریبیون لیکي دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه حمله کې شاوخوا اویا کسان ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت وایي دغه حمله په پاکستان کې د حقاني شبکې لخوا پلان شوې وه. ورځپاڼې زیاتوي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته په یو پیغام کې دغه ناوړه حمله غندلې او د ترورزم د لمنځوړلو لپاره یې د هماهنګ تګلارې غوښتنه کړې ده. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس بل مسله څېړو. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا له مشرانو سره په کتنه کې د ټوریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
سپینه ماڼۍ وایي چې د جرمني، فرانسې، برتانیا او ایټالیا له مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما د کتنې بحثونه به د تروریزم پر ضد د مبارزې او همدارس د عراق او سوریه د جګړې او په اروپا کې د کډوالو د بحران پر اړوندو مسایلو متمرکز وي. اروپایي هیوادونه د افراطي بنسټپالو له نفوذ څخه ویره لري او په پاریس او بروکسل کې تروریستي حملو دا ویره نوره هم زیاته کړه. اوباما پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په هانوور ښار کې وکتل او بیا یې په یوه ګډه خبري غونډه کې د سوریې په جګړه کې له ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د سولې د خبرو اترو بهیر ته ستانه شي او پر اوربند یو ځل بیا موافقه وکړي.
We remain deeply concerned about the upsurge in fighting in Syria over the last several days.
موخ په سوریا کې د تیرو څو ورځو له نخټو څخه ژوره اندېښنه لرو او موافق یو چې د سوریې د جګړې د حل یوازینی لار سیاسي حل لار او د ټولو په ګډون د داسې یو حکومت جوړېدل دي چې د سوریې د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. اوباما په سوریا کې د یو امن زون د جوړولو د طرحې دفاع وکړه او ویل چې تیره اونۍ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې په دې اړه بحث وکړ چې په سوریا کې جګړه باید پای ته ورسول شي. اوباما زیاته کړه دای په دې باور دی چې د داعش له ولکې څخه نورې سیمې هم استل کېدای شي او ټینګار وکړ چې دا ډله باید د عراق په موصل او د سوریې په رقه ښارونو کې له خپلو مرکزونو څخه وایستل شي. د امریکا متحد ایالات د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریا او عراق کې د داعش ډلې پر مرکزونو بمباري کوي. اوباما وویل دا به د امریکا، برتانیا یا بل هر لویدیز هیواد لپاره ډیره لویه سهوه وي که د ځمکنیو عملیاتو له لارې د ولسمشر بشار اسد د رژیم د لرې کېدو هڅه وکړي. جرمني ته سفر د اوباما د هغه شپږ ورځني سفر وروستی تمځای دی چې په ترڅ کې د امریکا پر نږدې متحدانو له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه وکړه.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست 899 دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
افغان بیسیم شبکې په مرسته تاسو ځینی رالېږل سوي اسمسونه په همدې خپرونې کې درته لولو. د ورکو ازنه د لټې پروګرام هم په دویمه نیمایي کې اورېدلی سي. خو اوس له اجمل تورمن نه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
په پام کې راځي ولسمشر اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر سوریې ته رسې باندې 250 پوځي پرسونل د لیګلو پریکړه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې ده چې په روسیې لګول شوي بندیزونه به یوازې هغه مهال لري شي چې مسکو په اوکراین کې د جګړو د ختمولو په مقصد د لاستیک شوي موافقې عملي کول پیل کړي. او هالندي چارواکي وایي چې د دې هیواد یوه نامتو خبریاله په ترکیه کې د پولیسو لخوا نیول شوې ده.
د پکتیا پانتون د بیلابیلو پانزوی محصلان وایي پرته له نظري درسونو څخه د عملی کار لپاره ورته هیڅ زمینه برابر نه ده. دوی غوښتنه کوي چې د مسلکي استادانو د نشټوالي په برخه کې موجوده ستونزې هم به جدي ونیول سي او حل لارې ورته پیدا سي. تفصیل د داوود تپن په راپور کې.
د پکتیا پانتون اکثریت محصلان وایي د مسلکي استادانو نشټوالی، د عملی کار نه کول، لیلیا نه لرل، د درسي چاپیریال نشټوالی تر ټولو غټي ستونزې دي. دوی زیاتوي که عملي زده کړې و نه کړې په راتلونکي کې به له ډېرو داسې نالیدلو ستونزو سره مخ وي چې تر فراغت وروسته به په هغه ډول په خپلو برخو کې کار ونشي کولی چې هیله یې ده. د دې پانتون د ژورنالیزم پوهنځي دوه تنه محصلان
ژورنالیزم څنګه دوهم کال محصله اولنۍ ستونزه دا ده چې موږ د ژورنالیزم محصلینو باید موږ په عملي ډګر کې ډېر کار وکړو. باید موږ باندې عملي راپور جوړ کړي، موږ ساحو ته ولېږي تر څو د څلور کالو کې موږ تجربه زیاتې.
محمد حکیم دی، موږ په خپله ژورنالیزم څنګه کې مسلکي کار ته لکه ریادو ته ضرورت لرو او پروجیکټور ته ضرورت لرو، عملي کار ته ضرورت لرو.
د پانتون د محصلانو په خبره که د لوړو زده کړو وزارت یا د مسلکي استادانو شمیر زیات نه کړي، د لیلې لپاره امکانات برابر نشي او ځینې نورې هغه ستونزې چې محصلان ورسره مخ دي په نږدې راتلونکي کې حل نشي، نو دا دوی په راتلونکي منفي اغیز کولی شي. د پکتیا پانتون دوه تنه نور محصلان.
محمد ربی ګودر یم، د پکتیا ولسمخانۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په حال د پکتیا پوهنتون زده کړیال یم. موږ چې کومه پنځه کې درس وایو هغه مسلکي استادان چې دي یوازې دوه تنه لري. نو موږ د تحصیلات علي څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته د استادان لږ ډېر کړي، نو موږ به ډېر خوشحاله شو. بدلې شاخ ورکوي، خو مهمه دا ده چې باید لیلیا دلته موجوده وي، ځکه چې د ځینې نورو ولایاتو محصلین دي هغه چې ډېر غربت خوړلي وي، غریبان وي، هغه نشي کولی چې بیا دلته اتاق ونیسي او هغه بدلې شانې بیا څه نه کړي. که چیرې لیلیا وي دا به ډېره ښه شي.
نوم یې مصوم ده، د پکتیا پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي ژورنالیزم څانګه کې محصل یم. د پوهنتون په داخل کې دا ستونزې دي، یو زموږ په پوهنځي کې نه بلکې په ټولو پوهنځیو کې د استادانو کمښت تر سترګو کېږي. او بله ستونزه دا ده چې بعضي محصلین د لرو ځونه او هغه چې د اقتصاد د نگاه نه ډېر کمزوري دي، لیلیې نه لري پوهنتون. او دا یو پوهنتون دی، پوهنتون باید داسې یو ماحول ولري چې هغه ډېر سرسبز وي او تازه وي، د سړي روحیه پکې جوړه وي. او بله خبره دا چې پوهنتون دی باید مجهز وسایل ولري لکه پروجیکټرونه، کمپیوټرونه او داسې نور.
د محصلانو ستونزې د پکتیا پوهنتون اداري چارواکي هم منی وایي چې دوی تر ډېره بریده کار کړی دی، خو لا هم امکانات ورته پکار دي چې د محصلانو شته ستونزې ور هوارې کړي. د ژبو ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهان ملیار محمد پکتین وایي چې د ژورنالیزم پوهنځي د محصلینو ستونزه پر ځای ده. د عملي کار لپاره پرته له یوې پوهنتوني جریدې نور څه نه لري.
د نظري نه عملي ډېرې بهتره دي. د ژورنالیزم د ډپارټمنټ محصلین هم په دې برخه کې داسې خاص کوم څه نه لري.
دوی وایي چې په نږدې راتلونکي کې د پکتیا په کچه له محلي راډیوګانو او ټلویزیون سره د تفاهم لیکونو له لارې غواړي ځینو محصلینو ته د کار زمینه سازي وکړي او په عملي ډګر کې وروزي. خو د پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم تو تاخیل د نورو ستونزو په اړه وویل:
دا مشکل خو یو اندازې پورې ځای ده، داسې خپل هم وینئ، ولې موږ کوشش کوو دوامدار یو څه اندازه په شخصي روابطو، مثلا طب کې، زراعت کې، که دا اوس همدلې فارم لپاره موږ کارونه روان کړي. جنري د لابراتوار داسې یو مثال دی چې ټول افغانستان کې نشته. که نه د پکتیا پارتو سا ډېره خراب ده، تاسې خاوره وینئ، ولې سرسبزي او د محصلینو لپاره ورزشی لبغالی در طول بعد کار روان ده انشالله دربت مکت توجه لر جوری گیپا ولایلی است که دوام شد ولی اگه انشالله تی پانزده تعمیر چجور سی اگه تعمیر خالی کی کتره تعمیرون اگه بالا کارو با خدمت کن انشالله
نمودای دام زیاده ویچ دا پانتون دا سر سبزی و زینو کارونو لپاره دا پکتیاوالو شخصی مرستی دا دیر پام ورد دی او پر اساس یه دا پانتون دیر برخر غول شوی او شنه شوی دا داود تا پان ازادی رادیو پکتیا
پا کندهار که ده جنوبی ولایتون خبریلانو غنده وکړه او ده جورنالیزم ده اخلاقی اصول پر جوڑه ولی سلام مشوره وکړه. ویل کیږي په تیرو کلونو کې د افغانستان مطبوعاتو ده کمیت لارخه ډیر پرمختګ کړی خو لا هم ویل کیږي چې ده خبریلانو په کارونو کې اخلاقی اصول لږ مراد سوی دي. تفصیل ده صادق رشتینی پر راپور کې.
باید خود جنیس کو سانسور باید وایو
یعنی خپل خبر باید سانسور ته ونسبه
دا خود سلسله نه
یعنی خپل فلاسفه
دا په کندهار کې د ژورنالیزم د اخلاقی اصول د جوړولو د یو ورځنی کانفرنس په څنډه کې د خبريالانو ترمنځ بحث روان دی. دوی پر هغه اصولنامې بحث کوي چې په دې ورستوي کې د نه یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې لخوا ترتیب او تنظیم سول. د دغه اصولنامې یوه خاکه د اوضو په کچه په ټول هیواد کې د خبریالانو ترمنځ تر بحث لاندې نیول کیږي. د اخلاقي اصولنامې په محتوا کې راغلي چې رسنۍ باید د قانون منلو او پر روشانه توګه د خبر رسول په برخه کې د ملي یووالي د پیاوړتیا خپلواکۍ او د خاورې بشپړتیا ته ژمنې وي. بې پریوالي له تعصب ډډه بې ځایه ډنډوري او د خلکو شخصي حریم ته درناوی باید د رسنیو د قانوني او اخلاقي ژمنو یوه برخه وي. په کندهار کې د نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالسمی غیرتمل وویل په جګړو او له خطرو ډکو سیمو کې د خبریالۍ اصولو او قوانینو په پام کې نه نیول د دې لامل کېږي چې خبریال یوه وژل سي یا هم د امنیتي ځواکونو له فزیکي چلند سره مخامخ سي.
د خبریالۍ اصول څه ډول باید جوړ سي؟ په عین شکل په زابل کې په روزګان کې او په کندهار کې چې خبریالان خصوصا په دغه کلونو کې د 2011 څخه تر 2014 پورې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ وو او تر بل هر ولایت په افغانستان کې د لوی کندهار خبریالان ډېر زیږېدل او په ډېر سخت شرایطو کې
کاکاو. که څه هم په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان مطبوعاتو د کمیت له اړخه ډېر پرمختګ کړی خو لا هم ویل کېږي چې د خبریالانو په کارونو کې اخلاقي اصول لږ مراد سوي.
کریم احمد مدني له نورستان په خپل پیغام کې لیکلي د سولې په وړاندې لوی خنډ پاکستان او امریکا جوړ کړی دی. حکمت حماس لیکي پاکستان اوس هم له افغانستان سره دوه مخي سیاست پر مخ بیایي. افغان حکومت باید د پاکستان پر ژمنو باور ونه کړي. حاجي شمس الحق بیا د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د سختې جګړې خبره کړې ده. محمد فهیم ادیب لیکلي افغانستان هر کال دوه ډوله فارغان زیات ورکوي، یو خیالي محصلین او بل شهیدان او معلولین. محمد ابراهیم حقیر له کندهار په خپل پیغام کې شکایت کړی چې په دې ولایت کې ډېر خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ځکه کارونه نشته. اوریدونکي له حکومت نه پوښتنه کړي چې خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي. زین الله له هلمند لیکلي افغان دولت د هلمند ته زیات پام وکړي چې د قاچاق او ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. امان الله له کندهار لیکلي ولسمشر دی د سولې لپاره بدیل لارې ولټوي. د ولسمشر دا تمه خطا ده چې فکر کوي د پاکستان په اذان با طالبان روژه ماتوي. یوه اوریدونکي له ولسمشر محمد اشرف غني نه هیله کړي چې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل امر ورکړي. د لیکلي طالبانو د خلکو کورونه وسوځول او دولت پام نه کوي. عبدالواسی هلمندوال غوښتنه کړي چې له پاکستان سره د ډیپلوماتیکې اړیکې پرې شي. عبدالله خوګیاني بیا تور لګولی چې په کندهار کې د امنیتي حوزو آمران په اداري فساد کې ښکیل دي او دا مسله دولت کمزوری کوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً دغه تلیفونی پیغامونه لاند ووایي. په خپلو تلیفونی پیغامونو کې اول خپل نوم واخلی، ورپسې د هغه چا نوم واخلی چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د ورکو شوو عزیزانو په هکله کوم چې پیدا شوي دي معلومات دي. لومړی داسې یو پیغام ده چې یو ګران ورور د ځان په هکله چې عبدالحلیم نومیږي له کندهاره تلیفون کړی دی او ویلي دی چې له ډېرې مودې نه له خپلې کورنۍ څخه جدا دی او له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی. دوام کس عتیق الله نومیږي چې د ده په هکله یوه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که ازادي راډیو سره پاتې شئ نو دغه ټول تلیفوني پیغامونه به واورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو کوم چې له کندهاره را رسېدلی دی او په دغه پیغام کې ګران ورور عبدالحلیم ویلي چې له ډېرې مودې څخه له خپلې کورنۍ نه جدا او ورک شوی. راځئ چې د دغه محترم ورور دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما نوم عبدالحلیم دی. ځکه زه د پښتونخوا د کور څخه راوتلی یم. زما څخه خپل قریبان ټوله ورک شي. زه غواړم چې اوس ما قریبان بیدا شعار یو زما په هکه معلومات لري. په دغه شمېره چې زما سره اړیکې ټینګې کړي زه به ډېر خوشحاله سم. زما د تلیفون شمېره 011 9 1 5 1. دغه زما د تلیفون شمېره ده چې هر یو ما پاکه معلومات لري. زه د هغو څخه مننه کوم او د ازادي راډیو زنده باد افغانستان دې زنده باد. مننه. شکر.
پیغام واورید. که د عبدالحلیم په هکله څوک څه معلومات غواړي او یا د کورنۍ غړي نو لطفا ورته په همغې شمېره تلیفون کومې چې پیغام کې وو تلیفون وکړئ. اوس به یو بل تلیفوني پیغام راواخلو په کوم کې چې د یوه ورک شوي کس په هکله چې عتیق الله نومیږي معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام یوه ګران ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی. راځئ چې یو ځای سره واورو.
د کندهار ولایت ژړۍ ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. د عتیق الله په نامه دا درې میاشتې کېږي چې زموږ سره راسره دی. د پلار نوم نظر محمد شوی او د ورونو نومان سردار ونی او امرالله شوی. عصبي تکلیف لري او ځای کاظم مرغاب شوی وایي. زه د کاظم مرغاب یم او په دغه شمېره زموږ سره زنګ ووي 0 8 5 5 3. شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 5 5 3.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، آزادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم.
سلامونه او نیکې هیلي امیرجي صاحب ته وړاندې کوم. جاوید یم د ننګرهار ولایت د پچرګام ولسوالۍ. تاسو سره په لیکه کې هم خدای دې وکړي امیرجي صاحب چې ما پیام نشر شي. څو څو وارې مو مخکې پیام پرېښی و. یو د ترور زوی مو دی د فضل غني په نوم هم دی. 15 یا 16 کاله به کېږي د کور څخه بېدارکه شوی دی. که چېرته وي ملګرو دوستانو ته چا ته پاته وي یا چېرته کوم آواز کې بندي وي مونږ آواز اوري نو لط پن په دې شماره زمونږ ته تلیفوني اړیکه ونیسي. 0 9 8 8 8 4 3 6 3 د تلیفون شماره یو وارې بیا تکراروم. 0 9 8 8 8 4 3 6 3 د ازادۍ رادیو څخه یو جهان مننه په مخم خاص.
السلام علیکم. زه فیض محمد د هلمند ولایت مدعلی اولسوالۍ نسکال سره په اړیکه کې یم. ما دا غوښتل چې پیغام نشه چې زما د کنسال چې دې ځاګر نسکال سره کال چې دې چې نظر کړو دې د دې احسان الله دې او په شنوالي کې نو خپل رب د الله لمن یو شی وو په دې چې دې نه راغ او دی الحمدلله یا احسان الله په نامه چې دې دا فایل له څوک معلومات لري نو تاسو چې کدا ښه نه اړیکه ونی شي دا احسان الله د پلار نوم فاجا عبد الکریم دی او د شوا ته پملا او د ما د خو سره دی د مې خدانې د مخې دی ما ته کدا ښه نه راغلی هر څوک چې د احسان الله په اکل معلومات لري د یو شی واره د لالي په نامه سماع او دا چې دې
رنگ کلر شمارا بن سے پروس نہ سو تین دن دریا سو یہ بلداش میرا سے 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3
د ګرد جنگاله څخه خبره کوم زما دا څوالس مزلس کال کیږي چې ورن نظر کړی د دن مدرسه ګوم دی د پلار نوم یې اجتیار کړ دی د مشر ورور نوم یې نظر ګوم دی د دوم ورور نوم یې جانان دی د دریم ورور نوم یې انار ګوم دی کدا زموږ ځغاوري یا د بل انډیوال ځغاوري نو پر دا شماره د مشته ځنګ وي پر درې سو شپږ دېش د سو پنځه اتیا بل شماره ده صفر درې سو لس دوه اتیا اته ویشت پنځه سوه شماره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سو شپږ دېش پنځه سو پنځه اتیا واویا ولس بل شماره سو لس دوه اتیا اته ویشت پنځه سوه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاجد کریم سکندر ولایت دشم بندک ساسر بتمات کین زما لوی بارم نمیز سور مسکار دی دشوار سمیش نظر کسوری ار ور د معلومات وی بتاو شو لوی نظر سماس ول فی چی برحات دوایا دیش یوسف سلو دی سپرا دا دیش نصر یوش اندوسا وش وته سپرا یا اتایا
السلام علیکم سوالی محمد دی پکتیا ولایت زرمت ولسوالی دی ورکو ځانو پروگرام ته خپل پیغام پرېږدم دا چې زما ورور په نوم د ځاځي سکاله د مخل کور وتلې او بې درکه شوی ده زما ورور ځاځي په خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او یې پېژني بازی نه ښیې دادي درمیانه قد لري سترګې تقریبا سي او د کلاس منځنۍ ګټه مخته زخم شوی به تاکه روغه شوی ده د دې زما غخ خپل اوري او یای د پیژان دی اوري مانوي روزي لمخې د پلان د شمار اړیکې ټینګې کړې او خپل درې لک افغانۍ جایزه تر لاسه کړې د دې کې شمیره ده تر اوسه یو واتیا پنځه سوه سوه دېر مره ځل بیا تکراروم تر اوسه یو واتیا سوه سوه دېر
السلام علیکم زه عبدالغفور د بدرست ولایت فرمایشه ولسوالی یم ما یو ماما ده په نامه د عبدالودود د مامدین مرحوم دی ده د فرمایشه ولسوالی ده د سپک د کلی ده هڅه کې معلومات لري موږ ته په دغه نمبر زنګ وي سفر و اتنا و و سلور و سایو سلام علیکم
السلام علیکم ز شیزه های خبرې کوم د من ولایت د ګریز د ولسوالۍ څخه ما د ماما زیدیش په نامه زګرا د شیرین اغا دی
هر څوک چې په دې اړه معلومات لري ما ته په دې شمېره زنګ ووهي 01 15 8 4 0 0. مننه. بلی السلام علیکم، زه عبدالمنافی د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور عبدالباري د 8 کاله کېږي عصبي تکلیف لري چې په پاکستان کې د ماماګانو د کور نه درکه شوی دي په کوچت کې. که هر څوک له ده په اړه معلومات لري یا چیرې بندي زموږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 00 درونوي 70 اووه 5 شپږ څلوېښت 15 درونوي. یو ځل شماره بیا 00 شپږ څلوېښت 15 درونوي. درې لکه انعام لري. وسلام. السلام علیکم، زه کندهار ولایت خبره کوم. زما ورور د بشیر احمد په نامه ورک شوی دی د 10 ورځې کېږي د غنداد ولسوالۍ اوسېدونکي دي. هغه مسلمان ورته که د باره کې معلومات وي نو خدا لمبر یې زنګ راته ووایي 0 اووه 7 3 9 3 0 6 9. لمبر یو ځل بیا 0 اووه 7 3 9 3 0 6 9. السلام علیکم. زه محمد برغا د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ نه خبره کوم. د نګاری څخه ما پلار چې محمد یواز نومېږي د 14 کاله کېږي نظره کوي چې هر سړی د ده په هکله یا د خپل اوري یا معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 اووه 0 3 9 3 2 3 9 5. زه حاجي مجاور د کاپیسا ولایت نه ولسوالۍ اوسېږم نه خبرې کوم تاسو سره خبرې کوم. زما یو زوی دی چې کوم یو کال کېږي چې روم شوی دی که چا دی پتې یا دسي ما ته په لاره شباره باندې زنګ ووهي اووه اووه 0 اووه 0 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
زاد الرحمن حسين دهل من ولد بنادالي ولسالي نخبركم مارور احمد الله الهام دادوا کاله کیږي نه درکه ده که هر څوک د ده په اړه معلومات لري ما به دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 78 19 114 یو ځل بیا دا شمېره تکراروم 0 78 19 114
زه حضرت احمد د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم زما یو وخت شی دی د جمعه ګل په نامه دی دغه 22 کاله کېږي چې ورک سوی دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات وي نن په دغه شماره دې زما سره تماس ونیسې 0 78 19 114
السلام علیکم زه نصیر الله لونګ یم د خوست ولایت نه زمونږ یو کلیوال د تور په نامه 3 کاله کېږي چې ورک شوی دی معلومات نه کېږي چې دای چې مړ دی ژوندی دی پاتې نشته نو که هر چاته معلومات وي د شینو ورور دی زموږ کلیوال دی نو که هر چاته معلومات وي په دې شمېرې د زنګ ووایي 0 0 1 1 2 1 14 السلام علیکم
دمن دره د خلک کې نه ولا زه نو زه ورکړم په نامه د سید ګل دی د نجیب الله غازی دی دا وکاله کې چې ورکړم دی نو په هغه اخر هیڅ معلومات نه سره نشته که څه ته معلومات نو مو ته په دغه سره به نه زنګ وي څه پر اړه کنده شکاز څلور شکاز درې څلور کنده سلام علیکم
اغرهره ما کومه چې دا یم نیم کار کوي نیم یا د ستاره د مشوره په حاله دي ته د برج په لدې د نو یو څه او د دې د برج په لدې دا یم نیم کار کوي چې الله د مال مال دې څنګه چې ټول مستقلی وي خیره یا خو به دا نه کار ما خپل خپل کوم چې یم نیم کار کوي چې ورکتي د ستاره نیم د ستاره نیم د غفار دې د نو مال کتاب د مشوره په حاله دي سپر او سپر څنګه دوا او و څنګه او دوا کلور دوا اته سپر او سپر پنځه پنځه او دوا کلور دوا اته
السلام علیکم زه د نړۍ کرم سیل سره تماس کوم زه مالي خبرې کوم ما ورته د دې پلاټ نه نور کړی په تلل کې چې استره کې مسته کوم مسلمان دې د پاره معلومات لري د دې پلاټ نه نه د سپورت په شمیره نه راځي سپر هيا اڅه پښ درې 2 3 4 5 فکر کنم شده الان برجام رو و مزدیر من ندیم کفته
ما وای د لري کار کې چې رښتې نه دی د فادر کې نه څه کده په خپل ما زغاري او په د دان دی ولاز ما زغاري نو میز ما دې ساز ما نو مسا کلم دی د هلمند ولایت ګرنسیل سره د کوم څه سره په تماس کې کده په خپل ما زغاري کده د دان دی ولاز نو ما دې په دغه شمیره زنګوي سه پراویا و څنګه شپار یو درې ونه شمیره یې زل بیا تکرارم سه پراویا و څنګه شپار یو درې ونند
ما فوزم داری و جمعه خان و جمعه دوزن اکازی اسم بلده کسی خبری و فانز مدبا بایون لورکتی نعمت الله و محمد رسول انزل اسکال کیزی در غربان پدره که نداره که دی ار بسلمان در چه معلوماتی یو پتی موسی که پدر غلامارو بانی معلومات را که سپر و سپر پینزه دره چلور اتا اتا و پینزه سپر و سپر و نه دو شپر دره ار مسلمان ته چه پتی په دا معلوماتی موس خدا لمرو دی موس معلومات را که ولی شرینی دی واسی
یا زادی رادیو محترم کارکون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو زمان و محسن خان دی مزار شریف و سیدون که زمان یا وزوی پنامو دی مولیدین چه عمر شل کلا دی انزم اشتمخ که دی دماغی ناروغی لعمله دی مزار شریف لخار نلا درکسوی که هر مسلمان ورور تا معلومات وی پدغ نمره تلفون دی زنگ وی سفر اطاویا دواتیا چلور دیست نحسا و شپک پندوس و سلام
و جمع گل در کندار ولایت در پنجوهی در فالیس خبر اصد کن در پنجوهی در فالیس پیزمامت در که در خیرمامت در پیزمامت زی که در چه سرویش در سرویش کار کیش رک دی هریو که در ما از اغا وری در فکر در از اغا وری داره تلیفون دی مشتر هده که وری سی سپر آیا پیزی پیزو سی وولو ساتا ساولو سپر آیا پیزی پیزو سی وولو ساتا ساولو وزادی را دیو سو جهان ورن السلام علیکم
السلام علیکم زل علی دم نوزیر خونزی در پرا ولایت در بلابلوت دولو سواری لگین گبات کلی تخبری کم زما ورور چی عدالباری نمیشه دم نوزیر خونزی دی در دو دست کلی کلی چی نداره کدی هر دوست یا هر وطنار یا هر مسلمان چیز ما جاغ آوری مهربانی دیوی که کده پاک در معلومات لری یا دلان دوالان ما جاغ آوری پده در شمیرو دی ما تزنگو دی در تلیفون شمیره دادی سپر و سپر پینزه وارلس نولس وشپرته دوام شماره سپر واغه تلورتو تلویش تلور زره پینزه سودیش در تلیفون شماره به البیاتی که کن سپر و سپر پینزه وارلس نولس وشپرته دوام شماره سپر واغه تلورتو تلویش تلور زره پینزه سودیش منونه و سلام
السلام علیکم زده ازادی رادو ټول کارکون کتا خپل سلامونه وایم زه مولوی امیر محمد د کندوز ولایت د کلایزل د ولسوالۍ نه خبرې کوم ما یو انډیوال دی ملا کریم نومېږي د هرات او د بالابلوک د ولسوالۍ دی نو دا ډېره موده کېږي چې نادرکه دی نو که چېرې یو څوک د ده په هکله کې معلومات لري یا دی زما غږ په خپله اوري نو په دغه شمېره باندې دی ما ته زنګ ووایي 0 8 9 یولس دولس دیارلس په دغه شمېره ما سره خبرې وکړي سلام علیکم
زه هیواد اتل یم د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار څخه د ورکوڅو اجزا خبرونې ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو ماما عبدالمجید په نامه د عبدالحمید زوی د 15 کال عمر لري د 8 کالو په شاوخوا کې له خپل کوره نادرکه شوی دی. که چیرې دی زما ژغ اوري د ازادي راډیو د ورکوڅو اجزا د خبرونې له لارې او یا هم د ده په باب کوم بل څوک معلومات لري زما ژغ اوس مهال ازادي راډیو څخه اوري نو د سره پر دغه شماره تماس ونیسئ 0 3 1 9 9 1 د اړیکې شماره یو ځل بیا 0 3 1 9 9 1 او ځانګړي جایزه او ډالۍ به ورته ورکړل شي که څوک د ده په باب موږ ته معلومات راکړي.
بیا ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کومک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.